لیکواله زینت حیدری د ماشمانو د کوژدې پکله وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. ل زینت سره مې مرکه کړې، نو موړې په پایل کې د ماشمانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډیره حد دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډېری فوکس د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای وي، د مور او پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله داسې یو سرنوشت سره مخامخ شوی وم، زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک راسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د دک ښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي، ولاړ شي، لرې شي. نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي. اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې شي ماشومان یو بل ته پنوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټیږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده، یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا الی اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسیږي. ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع، که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زور وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل سي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه سي، مثلا د کاکا لورې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ سي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم سي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ سي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا وجدانن دغه دی، د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه سي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی، یا نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رښتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسیږي. او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو، زموږ اړیکې سره پرې نه سي، په کلونو کلونو، یعنی پنځلس کاله، شل کاله، بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خواب دي. انجلی یو نرم زړه لرونکې ده، نه؟
بله.
تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته بیا انجلی هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقدې زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور او پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلی تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي، اجتماع ویني، خلک وویني، تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوې د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات، د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي انجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې لورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس دغه پاکه کړتوې ژوند دې سره قم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کالو وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به مو اخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کالو وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله، دغه خبره وه چې هغه به تر اسول د الک اړیکی زما د کاکاګانو سره زما پلارم خدای دی وبخښ شهید شو هغه په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دې بیخي له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا پوهېدل که چیرې زما خور ومني نو بیرته یې ممکن اړیکې دې سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس وله اوس ښه ده خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بلې بلې اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خرابه شوې همدغه کار څومره تاسو سره لرې کړئ که واضح راته وایي
معمولا زموږ چې پلار هم شهید شوی و بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره
بله مونږ او تاسو په دې
چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه
بله مونږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیر خبرې کوي څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې په عامیانه کې وایي غوږوهنې څومره واوریدلې پیغورونه هم څومره واوریدلې
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده زما د خور بیچاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د بل اخ شي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر نه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دې د پیغورونو د دې د غوښوهونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوي وای نو دا ډېره سخته وه په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته نجلۍ څنګه کوئ تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللي موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به یې زنګ ووهل دی بیا نه منله او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله واقعا ډېرې بدې ورځې وو ډېر بد وختونه مو ولیدل د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رد جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله
بله تاسو له خپلو تجربونه او خلکو ته چې هم دا اوس هم د ډول کارونه کوي څه ویل لري
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخص د تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه دي دی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک او خپل په ژوند کې د هغه څه چې موږ سره سوي دي نه کړي دا خو لا شه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې خوري و نه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي کله چې کچیرې دې خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده موږ خو لا د ښار خلک وو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي ام پایلې پنځوس فیصده بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي که چیرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو خو په صحراو کې که چیرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خو لا شوی کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورندرګان د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي یا هم که چیرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به شل چنده زیات پیغورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوان څخه دا انجلۍ به ډېر واوړي، او یا هم که چیرې د انجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چیرې نورې کورنۍ خبرې چې دا انجلۍ پېښودل شوې ده څه کوي، واده نه ورسره کوي، او که چیرې واده هم ورسره وتي ممکن دا خبره په بدوی واوړي، اوسنی خاوند یې تېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ، چې دا پایلې په صحرا وکړي بیشتر ډېر شدید کېدلی، شدید پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چیرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر انجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکی کې خپل پر قول ولاړي، که چېرې هم هغه سړی ولاړي. اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نه شي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید د انجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، د افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده، نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وېزغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشتو په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ انجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپلې کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومني، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک منی د ډیرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4800. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما دا آزادی ملما پروگرام کې مونږ رنگیزه نور ملمنه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي، د ماشومانو پاروا پهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نا وخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د آزادی ملمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یو مشخصه موضوع له ملمه یا ملمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر ارواپوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ ته پام کول څومره ضروری دي دا مسله څېړو. رنگیزه جانې، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به درته وایم چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی؟ مهرباني.
درود سره سپتا ست د تاسو ټول اوریدونکو ته لمړی سلامونه نیکه هلي خدای وکړو غوټور اوسي. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په د اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته، د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پامو کو دي ماشومتوب چې کوم بنسټ دی، دی یو انسان دی، ژوند دی، انساني ټولنې پانسات دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه یې ښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره موږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کا و لکه پالو دومره دی چې ژوندی پاتې شو او ژوند کول دی بهتر او دی غوړه ژوند کولو لارې چارې دی روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دی ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ په هوای داسې دی چې دوی د وجود ظاهري باندې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی کوم ناروغي دی تب لري نه لري دغه سي ناروغي ته پاملرنه کیږي. پد پختانه دغه دی اروا ناروغي یا اروا پهنه چې کوم دی ته پاملرنه په دې خاطر نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسو د نخوالو د دومره کړهونو د جنګونو د ستومانه یو د سرګردن نسته یو تیرې ستونزې د اشتیاغي لامل دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نه لیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوي، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي، یو شوونکی، مور یا پلار که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر هیڅ خبرې تدیر یو خینو کې تم فهم ورواړو. خوانځای لکوره سیدې چې ماشوم زی خوانځم نه کوم کو د پاکستان ته ورشو ډاکټر ته حتی لوډاکټر دا پروسه دوی پیلی نو لیو لاسه ټک نه هیږي چې ماشوم په وی ټولنه کې لکوره تر خوانځي تر کو د پاکستان تر پانتونه دا یو انسان جوړیږي. ټولنه ټوله په کې خېله د ماشوم په جوړول کې پد پختانه زمونږ هیواد افغانستان کې کدی کورنۍ نه ورشړیدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له خوانځي هم راشړیدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډیر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم دی وادي دی لپاره، د ماشوم دی روغتیا دی لپاره، د ماشوم دی قوي اروا دی لپاره کار دی، که له خوانځي دی که له کور دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډیرو هیوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم کور کې هم لیدل کیږي چې ماشوم څنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه، د ماشوم خوښ دی نه خوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ دغه په خوانځي کې هم لیدل کیږي یا په وړکتون کې کو د پاکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کینی. نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري که هغه خوانځي دی که کو د پاکستان دی که کور دی، نو دوی سره کینی په خپلو کې سره غږی کې هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لار ورکو چې خبرم سره یواوي. ځکه په افغانستان کې ډیری وخت داسې پیښیږي چې ماشوم لا خوانځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه، کال ورسته څومره ورسته بیا یو وخت چې دای ناکام شي هغه چې خبره لورخه او به تللی وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرې کوي او خوانځي ځان مسؤل نه ګڼي. پد پختانه اگر چې دا بيخي د غمره مسؤل دی، لکه کورنۍ یو خون کې د غمره مسؤل دی، او دا ډیره زیاته ګټه رسولې شي د ماشوم پروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په واده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، د سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دا غړي دواړه خواوي دي، او زه دروغ نشم ویلې یا کوم خبره نشم پټولای، او زه ویرم نه لرم که کورنۍ مل خوانځي سره پر اړیکه کې دا خوانځي مل کورنۍ سره پر اړیکه کې دا ماشوم ته نورم قوت ورکوي. لیو څخه دوا خد چې دوا سویری دي تا پر سر باندې، دوا کسان دي تا پالنه کوي، دي تمرسته کوي. د دې په افغانستان کې خوانځي یا کوټکستان یا زیاتره وخت دغه سي مرکزی خوانیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کوي، دا په خپل د ماشوم روحیه تباه کوي. ماشوم یو ډول لویری سره مخامخ وي چې ولی استاد غواړي چې مامور پلار سره وګوري. په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور پلار راغوښتل کیږي، د دوی سره ورځې لمانځل کیږي، د دوی سره د ماشوم په واده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړه ورکوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کیږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري، مایند او پلرونه په دینه مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکي پراغو باندې بحث کوي. په دې اړه تاسو نظر څه دی چې کوم ټکي مایند او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیشلی دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري لویان دي سم دي استقبال ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورخکاته کی، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. له مونږ تاسو څخه ډیر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړئ، مور او پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړي چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغه سي ماشوم هم دی. دا ډیر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډیر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپل ماشومانو عیبونه حتی ټوکې ټکالی پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغه سی خبرې کې پلان کې دغه سی وکړل، نن دغه سی ویلې، نن دغه سی شای مات ک ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم تاسو په کوي، ما کوي دا هم دغه زاید چې خپل اولاد خرابوي، دا هم دغه زاید چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د موږ تاسو اتیا فیصد پنځه تل ماشوم توبه جوړیږي، چې دا به هیڅ کله تغییر نه کوي، په ډېر ستونزو سره په ډېر سختۍ سره بیرته دارا جوړیږي. نو د خپل ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، لدې انسانانو انساني کرامات ما اخلي، تومره سپکاوي که وی د خپل ماشمانو عیب کپا غوي کې دی، لا غوي سره کینې ور سره وغه کې ماشمان دي ورته لري. زه بیا تاسو ټول درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډیر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډیر زیات په هی کې، ماشوم نه دي دا معنی سي د ماشمانو عیبونه ما وایست، دوی سره کینې، دوی سره وغه کې، دوی تاسو خبره په هی کې کور ماشوم ماشوم د کغه پور پاک دي کوم بل هیواد کې. مونږ ټول انسانانو انسانان ته پیر دومره نه سره لري، ولی دلته ماشمانو سره کینې، دلته ماشمانو سره مور پلر کینې، خو ځي ور سره کې دي کو د کسان وروکتون میټینګونه ور سره کې پستون زور سره غږیږي. ماشومان ماشوم کې کوم عیب دی، عیب ورټی ماشوم مراته، ماشوم ته وایاست چې دا دروغ ویل چې ته خنه دي، که مونږ مو وایو که تاسو وایاست، د مثال په ډول دا ما وایا توانی ورته وایاست، ماشوم مراته دي، ماشوم عیب ورټی.
ډیر مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې مایندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهیږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګو وګورو، که د یو بشپړ انسان نه په نظر چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغه سي محترم وي او درناوی ورته وسی.
د ډیر ګل پښتنه ده سالی سب، ډیر زبردسته پښتنه ده، ځکه ځینې هیوادونو کې چې چا دغه فکر کوي چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو، ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیری او سپینسرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو، دا خو ډیر بد کار دی. نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر کو درېږي. دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولی ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا هیڅ کوي درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره خبر خورد وکړي، ځکه لیوي غلامې څخه، لیوي سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلې یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیه باندې غږیږو، پروا باندې غږیږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی دی هغه دی پیل نقطه ده نو ماشوم سره دغه سی برخورد وکي لکه لویانو سره ماشوم سره خبري وکي ماشوم دې تاسو خبرو پیږي کی ماشوم سره باور جوړ کړي ماشوم ته واک ورکي کته ماشوم ته واک ورکي هغه بیا واکدار یو پرزان باندې باوري انسان با یو بسنا انسان به تر جوړ شي ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي دا د تاسې مینه ده دا د تاسې هغه د چا خبره د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسو ماشومان ښه وپالئ دام یو نقص دی ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي ماشوم یې د دې وړتیا لري ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندې ماشوم ته بوټان پروانه لري سر چپه دی سره واغوندي ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نشي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی مخ کوم دی په دې کې عیب نشته ووایاست دوستانو ته خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستي دي دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي همداسې په رنګونو انتخاب کې په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ ماشوم سره مشوره وکړئ له ماشوم سره کښېنئ ماشوم پوهېږي د تاسو په خبره پوهېږي باور ولرئ
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلی چې یو ماشوم کله چې ولیږي یا غورځي مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي
دا ډیر یو ښکار دی ځکه دا ژوند په خپل هم دغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري نو ماشوم به د خطراتو سره ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګوری همدا دی که ماشوم ونه غورځېده که ماشوم ونې ته ونه خته بېرته را ونه غورځېده که ماشوم ځان غوس نه کوي ماشوم له خطراتو نه خبرېږي تجربه ده دا په خپله دا په خپل از تکړه ده نو که ماشوم وګورئ دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست غږ پی وکړئ چې زشته یم ویره م کوي زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډیره ښه واده کوي او د ماشوم په فکر کې دي هغه بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراته یي دوی ډیر زیات ویریدونکي مور او پلار دي ډیر ماشوم څخه تاو را تاو دي او ماشوم نه چټلې ته پریدي نه کوم کار ته پریدي نه لوب ته پریدي نه لمر ته پریدي نه لوسی په پریدي دا څه نه دی دا ویره م کوي پریدي چې ماشوم معادی نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي که ماشوم وګورئ ته غږ ور وکړه چې زه شته یم ته پورته کېدی شي پورته شه هر څه سم دي دومره غټه خبره نه ده وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی ورته وایي چې ته لږ څه خوښ شوی یې پټۍ مټۍ به راواخلو زخم به دې پاک کړو بس شکر دی ته جوړ یې د خپله ماشوم ته روحیه ورکوي پورته کېږي هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم کدا تاسو ورچیږه کې یو د دې څخه تاسو زیات ورخطا یاست وی ما دې خدای غار کې کیو پلانکای دې خدای غار کې وزه دې ډاندا شم ماشوم وی مړکی کې او چی شو شو تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې تومره و وی راو چې هغه بیا منډه نه کوي تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې دې له وادي څخه راو ګرځاو نو له هغه زیاته ویره له هغه زیاته هغه اسلام کې وایي چې مې نه روي غوړه کوي شکر مونږ تاسو مسلمانان یو هغه مې نه روي یا هغه منځ راوي تر ټولو خاطه چې نه ډیره ویره ولرو او نه ډیر زیات هغه د سینې مور پلار په څیر باندې چې کوم هر ځای پروتي قیچیم پرته یو اورم بالي یو مور پلار چې په قصو په جامو په خبرو باندې مصروف یو ماشوم ځان وسوزي ډیره غټه بل پیخه وشي دام سي نه ده نه پام په وکي نظر په وساتي نور ماشوم پرې دی چې دا ډالو بيو کې لوسی په دې وکړتي پروا نه لري خاورو کې دی لوبيو کې ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته یو ګډې په چیر باندې ساتي دا خبره چې کول غواړم بخنه غواړم دا ډېره مهمه ده دوی ماشومان خاسته خولې جوړ کې فکر کوي چې ماشوم دې دې پاره دی چې زه خوان تر واخلم دا کوي وګړيګه کوي یو نمایښت دې پاره دی یو دې به ځان چټل نه کې کچې د لاس ور وړي ما کاو ځان ما چټل و نه ماشوم پرې دی چې چټل کې ځان ماشوم ته اتي کلی ور واغوندي اطمینان دې چې هغه دې ټول ورس پاکو سترا وګرځي پرې دې چې ماشوم چټلی و کې باران کې خټو کې خاورو کې بوټو سره دا دې ته طبيعت دې د ماشوم ضرورت دې د ارتیا ورته لري دې باید خپل طبيعت خپل ټولنه درک هیڅ کې د ماشوم ډیر د ماشوم دی وادي دی لپاره د ماشوم دی روحي دی لپاره د ماشوم دی وجود دی لپاره دا ډیر غټه ارتیا ده ماشومان پرې دې چې ادي لوبي وکي
نه پاکستان پر مخلولو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرنی برخه کې لوب ته مجبور کوي چې د میکروبونو سره آشنا شي ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم د لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي د چاپیریال په برخه کې تاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي په دې برخه کې څه ډول توازن په پام کې وساتل سي هغه څه چې په کورنۍ کې د نن روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې د نن روان دي
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خامزه کلرو ډیرې کورنۍ دي چې خو لوی حویلۍ لري، یعنی دا سینه د چمګ دي نور نړیوالو سینو هیوادونو په څیر د سمکه له کمخ سره د ژوند د طبیعت د کمخ سره مخامخ شوی. نه افغانستان کې ډیره عادي غریبه کورنۍ یو باغچه غوندي یو باغ غوندي یو ځای لري ک په خارونو کې وي او کتر اخته کیږي. نو هڅه وکړي چې مشمان ډیر ما کوټي کې مارالو یو ما ډیر اسري کورنۍ په افغانستان کې کتلې دي چې دوی فکر کوي مشوم ټول ورځ په کوټه کې وساتم، نو مشوم می ساتلای دی پاک دی سوترا دی او چټلی سره نو مخامخ کی د ډیر غټه سزا ده د مشوم دی پارچ پیوې وړي کوټه کې د مشوم تو بران غاړي د دته یو رقم بندیخانه دی یو بند دی، یعنی مشوم ته پروا په هني کې تر ټولو غټه جزا ده چې تورته وي کینا غلی کینا دا غلی کینا د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لاندې به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د موږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه که هغه له جنګ له امله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له امله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی، موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه، ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هیڅ ځای ونه لري په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کوي، دوی پرېږدي چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د وادې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه که د منډې کولې که دی پورته ښکته پورته الوت، هغه د چا خبره دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدي که حویلي لري که ځای لري او پریدی چې دوی چټل کلی ورواغوندي پروا نه لري، کمیستر لري کې خیر دی، هیڅ شي نه پکې ګلو سی پخې دي. ماشومان دي په خاټو کې په کانو کې په خاورو کې په ونو دي وخی چې پروا نه لري. تاسو په ورځ کې څو ساتم که تاسو ماشوم آزاد پریدی باور وکړئ تاسو بیا ډیر صحتمند یو ډیر پر ځان باندې پاسنا یو زړور او هم همدارنګه یو ډیر مغز انسان روزلی وي، ځکه دا د مغز ته د حافظې ته د ذهن ته د حوصلې ته د جوړښت ته ډیره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کیږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي، هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر سټایل کیږي.
نو بیا ولې بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زمونږ ځوانان ګننګنه کوي، ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې، ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو، ولې نه اتفاق نه سره کوو. ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چپ کینه او غلی کینه دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی درنو مندو پلرونو خپل ماشومان ما غلاموي، خپل ماشومانو څخه ازادي ما اخلي، دا د دوی حق دی. لوبې کوه او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا یې نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي ما کینوي. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالیس تاسو ډیره ترنده خبره وکړه، ډیر ما اوریدلی دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کیننی، ماشوم د غلي کیناستو د پاره جوړ نه دی، دا د ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي، دی زده کوي. کله چې دی لوی شي دی به غلی کیناستل هم زده کړي، دی به آرام کیدل هم زده کړي، خو اوس دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموي، ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کیږي چې کله دی لویږي دی به د هر چا غلام وي، دی به چاته نه نه وایي، دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي خپل د کورنۍ غړی پې وژني دی به یې کوي، ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کینه او ته ویلو ته هیڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. موږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زموږ څخه ډارن ما جوړوي.
څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یوه مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغسې سوالګر کیږي. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کراته وایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
دا ډیره خبره ته پومند او پلرونو موږ تاسو چې کله غږی کوو د ماشوم چون مور یا اولینه مدرسه ده اولین خوانځای دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راځي کوو خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامي دي د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي د افغانانو مندې بې واک دي د افغانانو مندې راټلې دي نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي په خپله ناروغ دی بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ ماشومان دې تاسو په تشریح باندې پوهیږي راسن راټلو ته مه ورځئ یعنی ماشوم که ور بل دی ماشوم ته تاسو دې خاطر چې را مور وهي چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه ور دی هلته د موږ ویره دی چې دی سوځي کو دې پر ځای چې دی ور ضرر ورته بیان کوم تاسو ماشوم راټو او ته سپای او شکل دې ورک شو خدای دې واخله او ته ځواني مرګ شي ماشوم حیران وي چې اوس ما کړی چی دي تاسو ورته ووایاست چې دا ور دی کته تر دې هدا ور نشته شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي دا خلاصه خبره ده یا مثلا ماشوم دې درس نه وایي تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب او د سپي لقب او د احمق او د بې عقل او دا به در سره وکم به در سره وکم دا ورته وایست د دې پر ځای تاسې د درس ګټي ورته وایست د دې شخصیت مارټې د درس ګټي ورته وایست نورې پرېږدي ماشوم سره پرتله کوي د نه ویلو که توان ورته وایست ویلو ګټي ورته وایست موږ تاسې فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی خا به دغه وای چې موږ تاسو ګټي خواته متوجه وي توان یې به خواته لک سره پټیږي دغه ګټو باندې سره وغه کی کو اول هغه مثبت خوا باندې وغه کی کو نو زه فکر کوم د خپل ټولنه د مثبت خواته وړي بدبختی دغه دی چې په دې ټول سيزو کې دغه سختريزو مذهبي ډلو ټپلو کفام مو کې خدای هم لا په منفي شکل در پیژنې ټول ورځ د زخه د جهنم خبرې درته کی هیڅ او نه ویل چې دغه خپل مر وګوري د خاسته نړۍ وګوري د ګلانو رنگونه وګوري د موږ تاسو عقل د وجود دی وجود پخې وګوري د پزرها او فلکونو هیوانات وګوري دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو ښکلی خدای دی خدای خوشحالي کی چې موږ تاسو رحم ولرو موږ حتی ماشومان ته د حیواناتو پر وړاندې کرکی ورسده کوو که پښو پغې کې راوخلې مکه مردار ده که سپیته ګوتی ورورې مکه مردار دی ماشومان حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روګ دی کړی دی پرې دی ماشومان حیواناتو سره په خپل جواب پی کې پرې دی چې ماشومان له حیواناتو سره مینې زده کی کدی دې سره زده کی له انسانانو سره به زده کی خدای وایي تاسو د مزک ولا باندې رحم وکي د اسمانونو والا به پر تاسو باندې رحم وکي نو هڅه وکي د رحم د مینې د مثبت لار خماشوم ته تربیه ورسته کوي
او ورستای سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
انسانی سه ماشوم خو یا وخت لوی کی ماشوم خو تل ماشوم نه دی تاسو خپل ځان سره فکر وکړئ د ټول ماند پلرونو البته زوایم چې دا ماشوم کلوي شي که تاسو خبر خور دور سره کړی دوستانه اړیکې مور سره لرلې میننه کې اړیکې می ور سره اعتبارې نو دا ماشوم کلوي شي له تاسو سره بدغه سي اړیکې ساتي خو که تاسو زور زیاتای ور سره کړی سپک پر خورد مور سره کړی ځان مزورور پیګنلې وی وخت تاسو سپنګری کیږي تل دغه زورور نه پاتې کیږي ماشوم مزورور کیږي نو آیا تاسو وړئ چې ماشوم دغه بر خورد در سره وکي نو په درنخت سره خهيله د ماشومان سره زور زیاتای د کبر یا د دبدبی اړیکې دا ځای نه نیسی دا یو وخت لمن د سیسه کدا ماشوم ملوي کی پر خپل کو باندې د ریګ دبدباز د کی د بیا په نور باندې اسمای نو ما کوي نو پیغمبر دغه ویل دي نه پیغمبرانو له خپل اولادونو سره دغه اړیکې ساتلې نو ماشومان سره ډیر صمیمانه ډیر د مینې دوستانه اړیکې وساتې دوی انسانان دي دوی له تاسو پیدا دي دوی مینه ناک دي دوی پر مینه باندې پوهی پوهیږي بلکې زر چنده زیات لمغو تاسو ته د مینې پر جواب باندې پوهیږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغه سپک متلونه د موږ په ټولنه کې کوي وایي چې ادب نه یالته ادب نه د ډار خو د ادب رکشي ځکه کله ډار له منځه ولاړی نو ادب هم ورسره ځي دغه سي ادب ماشومان ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینې ادب به وي نو مینه خدا مینه خو باید وي مینه خو چې نه د انسان ژوندی نشي پاتې کېدی نو ډار باندې په زور باندې په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل د بې عقلي ده دا هیڅ ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شي ځان ته د دښمن وروزه ځان ته د سردردی وروزه ځان ته د یو اولاد ونه روزه د ښه اولاد دپاره د راتلونکي د ښه امسا دپاره د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړي مینه په زړه کې درته ساتي حتی حیوانات چې مینه درسره وکړي حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل درکوي نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي
ډېره مننه رنگیزه جانې ستاسو خبرې جالبې وې په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هیله کوي چې خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینانه کړی چې پر آینده کې دوی ماشوم مینانه کړ لوسی یو سالم چاپریال په دې ډول رامنځته سی او په کورنۍ کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سی او سالمې کورنۍ رامنځته سی مننه ستاسو نه
په هم دې هیله تیر سیاته مننه دې مینې په هیله
ګلانو کیو گل دی لایز ما زړی د بل دی هر ورځ ما تر ازستل کله چې مقصد لري کله چې مقصد لري وکړه ما ډېری دوستي مکینا دې د یاري هر ورځ راځه و ماته رات جوړ نکه په ساته رات جوړ نکه په ساته شناخته شکول می کاوي برباد می ژوند کې د ځواني بتا را سر وکی راز سوچ جپل ماندکی لاولا دیاری نایه بل مده سنگ آم